آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. زه نظرانا یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه وری. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د دوحې بین الافغاني کانفرنس د لغوه کېدو پړه د قطر په حکومت اچولې، خو طالبانو ادعا کړې چې غونډه د افغانستان د حکومت په خاطر ځنډېدلې. طالبانو په دې اړه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوحې د بین الافغاني کانفرنس د لغوه کېدو یو علت د افغان حکومت لخوا دغه کانفرنس ته په یو اړخیز ډول د ګډون کوونکو د نومونو ترتیب شوی لیست و چې دغه ډلې ته د منلو نه و. دغه ډلې ویلي افغان حکومت هڅه وکړه چې دغه کانفرنس ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کانفرنس بڼه ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي ده پخپله په واضح ډول د یاد کانفرنس د ځنډېدو او د سولې ضد هڅه وه. عمران خان د پاکستان صدراعظم ویلي دي د افغانستان حکومت ته وړاندیز نه کوي ځکه چې هغوی یې بیا لاسوهنه ګڼي. عمران خان ویلي د افغانستان د امن لپاره دعا کوي ځکه د هغه په وینا کله چې افغانستان کې امن وي نو دا به په سیمې او په پاکستان کې په امن تمام شي. عمران خان د دې نه مخکې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د نوي موقت حکومت د جوړولو په اړه وړاندیز کړو چې د افغانستان حکومت پرې سختې نیوکې کړې وي او دغه د هغوی په چارو کې مداخله بللې وه. د پاکستان صدر اعظم د پښتون تحفظ تحریک په اړه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د دغه تحریک غوښتنې سمې دي خو د هغوی لهجه سمه نه ده. عمران خان دغه خبرې په اورګزیو سیمه کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه وویل چې د پښتون تحریک غوښتنې هغه څه دي چې په خپله خانې د لسو کلونو نه غواړي خو د پی ټی ایم لهجه سمه نه ده. عمران خان د پی ټی ایم د مشرانو نه غوښتل چې قبایل دي د پوځ خلاف نه لمسوي. د عمران خان د نیوکو نه وروسته د پی ټی ایم مشرانو په شمول د ټولنیزو رسنیو فعالانو د هغه خبرو ته سخت غبرګون وښو. د تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود امریکا غږ ته وویل چې عمران خان دې د حکومت ضد خپلې ویناګانې رایادې کړي چې هغه به کم ډول لهجه استعمالوله. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستان په یوې سیمې بالاکوټ د هندي ځواکونو لخوا د هوایي برید په اړه ویلي دي چې په دغه کې یو پاکستانی پوځي او یا ملکی نه دی وژل شوی. اغلی سوشما سوراج ویلي دي چې هندي عسکرو ته ډیر واضحه هدایت ورکړل شوی وو چې هغوی دې د جیش محمد د ډلې روزن ځایونه په نښه کړي ځکه هغوی په هندي عسکرو د مرګاني برید مسؤلیت منلی و. او دا یې ورته هم ویلي دي چې په حمله کې دې پاکستانی پوځیانو او ملکیانو ته هیڅ ډول ځاني تاوان ونه رسول شي. د پاکستان د پوز ویان د هند بهرنیو چارو د وزیر د بیان نه وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې بالاخره رښتیا په ډاګه شول. د هند په حکومت مخالفو ګوندونو له دې کبله نیوکې کولې چې هغوی په پاکستان کې د برید نه وروسته د وژل شوو ترهګرو په اړه شواهد نه وړاندې کړي خو ادعا یې کوله چې په لسګونو ترهګرې وژلې دي. امریکا د استازو د مجلس ته قضایه کمیټې مشر جرالډ ناډلر د جمعې په ورځ په رسمي ډول د عدلیې وزارت نه غوښتي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حقله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر بشپړ تحقیقاتي رپورټ دی د استازو مجلس ته وسپارل شي. ښاغلي ناډلر ویلي چې د رپورټ خلاصه شوي بڼه ورته د منلو وړ نه ده ځکه چې د هغه په کول دا کار د کانګرس اکثریت غړي نه خبره پرېږدي. په ترکیه کې چارواکو دوه کسان نیولی دي چې شک پرې کېده د عربي متحده اماراتو لپاره جاسوسي کوله. د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دغه دوه کسان چې د عربي متحده اماراتو اوسیدونکي دي د استنبول د لوی سارنوال په ځانګړو تحقیقاتو کې نیول شوي. په رپورټ کې د نیول شوو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او نه هم دا ویل شوي چې دغه کسان څه وخت نیول شوي. په ترکیه کې چارواکي اوس په دې حقله تحقیقات کوي چې آیا دغه دوه کسان خو به د سعودي د خبریال جمال خاشوکجي د قضیې سره تړاو نه لري. په سودان کې مظاهره چیان وایي چې موقتی شورا دې زر تر زره جوړه شي او واک دې د نظامیانو نه ملکي ادارې ته وسپارل شي. د سودان پوځ ویلي چې د هیواد واک به د دوو کلونو دپاره د نظامي شورا سره وي خو زرګونه مظاهره چیانو پرون یو ځلې بیا غږ وکړو چې واک دې هر څومره زر چې امکان ولري د نظامیانو نه موقتی شورا ته وسپارل شي. مظاهره چیانو هم دارنګه ویلي دي تر هغه وخته به مظاهرې کوي چې تر سوې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. دا خبرونه د خدای په امان.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی براسو دې رپورت ته چې د ولسی جرګې د ټاکنو څخه د شپږ میاشتو په تیرېدو لا هم د دغو ټاکنو وروستۍ نتیجې نه دي اعلان سوې. د ټاکنو د څار اداره وایي چې دې کار د نظام مشروعیت ته زیان رسولی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
سبا د شنبه پورز د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو له ورځې څخه شپږ میاشتې پوره کیږي. خو لا تر اوسه د دغو ټاکنو چې په دوه دېرش ولایتونو کې د تلې د میاشتې په اته ویشتمه او نهه ویشتمه او د کندهار په ولایت کې د لړم د میاشتې په پنځمه وشوي، وروستۍ پیلې اعلان شوي نه دي. د ټاکنو په پیلو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې دروازې هم بندې پاتې شي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کاري ظرفیت د کموالي تر څنګ دغو کمیسیونونو ته د کمیسیونونو د مخکنیو چارواکو د کړنو څخه پاتې شوي ستونزې هم روسي پهلو د نوی اعلانولو په برخه کې مهمه ګڼي. د آزادو عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د روسي پهلو د اعلانولو په برخه کې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکو په ځینو برخو کې غیر مسلکي چلند کړی دی. ښاغلی رشید مثال په ډول ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکي کله د ولسی جرګې د کابل ولایت له هغو نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې بریالي اعلان شوي ګوري، او کله هم د هغو نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې نمونه د ناکامو نوماندانو په لیست کې شامل وو.
چې دې بدبینانه قضاوت وکړم. خو ما مخکې یادونه کړې وه چې دواړه کمیسیونونو لپاره د دغه اوسني وضعیت مدیریتول یو امتحان ده، چې دوی په دې کې کامیاب ووځي خامخا په دې باندې باور زیاتېږي. خدای نه خواسته دوی په ناکام پاتې شول، نو د ملت په دې باندې اعتبار نه شي کولی. نو هیله مند یم چې دوی په خپل کړنو کې د اصلاحات راولي او ملت سره خپل هغه ټول مسایل په مستقیم ډول باندې شریک کړي.
د افغانستان دوه ټاکنیزو کمیسیونونو تر اوسه د کوچیانو د حوزې سربیره د اتیش ولایتونو د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروستۍ پیلې اعلان کړې دي. خو د کابل په ګډون پینځو نورو ولایتونو وروستۍ پیلې لانی دي اعلان شوي. د تلې د میاشتې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د غزنی ولایت شامل نه و. په دغه ولایت کې د ټاکنیزو حوزو په سر د جنجال له امله د ولسي جرګې ټاکنې ونه شوې. ټاکل شوي د غزنی په ولایت کې به د ولسي جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوریت ولایتي شوراګانو ټاکنو سره په یو وخت وشي. د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پیلو په اعلان کې ځنډ د دې سبب شوی چې د تیرو پنځه څلوېښت ورځو راهیسې د دغې جرګې د ولسمې دورې غړي خپل کار په ټاکلې نیټه پیل نه کړي. افغان حکومت وایي د ولسي جرګې نوې تکنیکال د دغه جرګې په نو وکیلانو پیلي. د آزادو عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید دی وجې دي ستونزه ګڼي.
ملي حاکمیت د اساسي قانون په اساس ولس ته تعریف شوی ده چې خپل د ولس لخوا نه یا د دوی د استاذ لخوا نه تمثیل کیږي، او پارلمان د دوی د اراده هغه د تمثیل مظهر ده. نو چې هغه تړل ده، خصوصا په دغسې وضعیت کې چې د سولې او د مذاکراتو خبرې هم روانې دي، دلته د ولس غږ تقریبا کاملا خاموشه او ساکته ده، او دا خپله یو جدي ستونزه ده.
خو د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وایي د کومې ورځې چې په دغو کمیسیونونو کې کار پیل کړی، د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروستیو پیلو د اعلانولو لپاره مټې رانغښتې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی ته ستونزې په میراث رسېدلې وي، او پر وروستیو پیلو یې کار هم ډېر ناوخته پیل کړی دی.
ما در دقه نود آمدیم، در دقه نود کار از ما نبود، از دیګرا بوده.
ښاغلی الیسی وویل موږ په نوي اومه دقیقه کې رالو، په نوي اومه دقیقه کې کار زموږ نه و نور وو. د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون دغه چارواکي ویل چې پر ټاکنو اتل زره شکایتونه سب شوي، چې دغه پر وینا په داسې حالت کې د کمیسیونو په چارواکو انتقاد به لاغوی سره بې انصافي وي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون منشي ویل چې تر راتلونکو دوه اونۍ به د کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو وروستۍ پیلې اعلان شي. هغه ویل چې د تېرې شنبې له ورځې د کابل ولایت پر وروستۍ پیلو هم کار پیل شوی، خو هغه دا ونه ویل چې د کابل ولایت وروستۍ پیلې به څه وخت اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار سمیع الله جلالزی په همدې موضوع، یعنی د ټاکنو د پایلو د ځنډېدو په اړه د ټاکنو د چارو له کارپوه ښاغلي ولی الله شاهین سره مرکه کړې.
ولی الله شاهین صاحب، له تاسو ډیره مننه کوم. کور مودان، موږ تاسو په جریان کې چې شاوخوا څلور پنځه میاشتې مخکې پارلماني انتخابات وشول په افغانستان کې، اما بشپړ نتایج تر اوسه اعلان نه دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر سازمانونه همدارنګه د افغانستان خلک اوسیدونکي د نتایجو په ځنډېدو خوابه دي. دوی وایي چې نتایج باید ژر اعلان شي. ستاسو په نظر د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو لوی او عمده علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کوم انتخابات په افغانستان کې تر سره شول؟ د پارلماني انتخابات
دا په حقیقت کې ډیره بدرنګ ډرامه وه. د ټولو حکومتي چارواکي د کمیسیون د انتخابات کمیسیون غړي په دغه بده ډرامه کې په دې بدرنګ ډرامه کې لوبغاړي وو او دغه یوه ملي پروسه یې تقریبا د افتضاح حالت یې وه. حکومت باندې چې کله لار ورکه شوه د اعتراضونو لارې ډېره اوږده شوه. حکومت دا وکړل چې د شکایاتو او د انتخابات د کمیسیون د دواړو کمیسیونو اعضای مغنور خروج اعلان کړل او څارنوالیو ته یې ځینې خلک معرفي کړل. معنا دا چې دوی هغه ورسپارل شوې دنده په درسته طریقه باندې ترسره ونه رسوله. نو کله چې دا خلک د یو جرم په اساس باندې یا څارنوالیو ته معرفي کېږي یا د وظیفو نه ګوښه کېږي یا مغنور خروج اعلانېږي، نو تاسو ووایئ چې دغه کار چې دوی کړی دا کوم مشروعیت لري. نه دي یوه مسله. دویمه مسله د انتخاباتو کې د پراخه درغلیو. په دې انتخاباتو کې تقریبا د 500 نه ډیره زیاته په دونو مواردو کې په 50% پورې هم درغلی شوي دي. اوس چې حکومت غواړي دغه نتایج اعلان کړي، یا ځینې خلک غواړي چې دا نتایج دې زر اعلان شي، زه فکر کوم که دا اعلان شي او یا هم اعلان نه شي، نه آینده پارلمان مشروعیت لري، نه دغه انتخاباتو مشروعیت درلوده. موږ خپله د دې انتخاباتو ګډونوال وو او په سترګو باندې لیدلي چې جریان څنګه وو. د خلکو یوې مجموعې کړۍ دغه ملي پروسه د افتضاح حالت ته یووړه او ډېره یوه شرمونکې ډرامه یې د دې نه جوړه کړه. بناً که چېرته حکومت بیا هم وغواړي چې په همدغه د درغلیو نه ډکو انتخاباتو باندې بیا هم خلک پارلمان ته ولیږي، زه فکر کوم چې دا حکومت هم ملي پروسو هغه حرمت کې نه ساتي. بناً د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره نه دغه انتخابات د منلو وړ دي، نه هغه آینده پارلمان چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې بنځته راځي، نه هغه پارلمان د ملي لپاره د منلو وړ دي.
شاین صاحب، تاسو ویل چې د انتخاباتو په ځندېدو همدارنګه بدرنګ انتخابات مو یاد کړل چې حکومت هم مقصر دی. د حکومت تر څنګ نور تاسو کوم عوامل بولئ چې انتخابات له عمله وځندېدل؟ انتخاباتو کې تاسو په وینا تقلب او درغلی وشولې، نور عوامل څه دي؟
په مجموع کې دلته په افغانستان کې د 1800 کالو په جریان کې ځینې حلقې دغه څه جوړې شوې چې هغه د امریکایانو په پیسو باندې د حد نه زیات وپرسېدل، او دا خلک د حکومت په رګونو کې هم داخل دي. د حکومت په چوکاټ کې دغه فساد چې روان دی، د حکومت په رګونو کې چې د فساد ملریز غلي، د دغه فساد په نتیجه کې هغه خلک وتوانېدل چې د انتخاباتو د کمیسیون نه د دوکانداری یو دوکانداری جوړه کړي او هغلته د هر ولایت هغه خپل قیمت معلوم و چې په فلاني ولایت کې د کامیابۍ قیمت دغه دی. هغلته رایه او هغلته صاف رایه اصلا مطرح نه دی. هر چا چې په کومه کچه باندې پیسې وړاندې کولی شوی په هماغه کچه باندې په د انتخابات د کمیسیون نه امتیاز اخستو. د انتخاباتو کمیسیون او دغه ټول کمیشنران یې دا په دې لوبه کې ښکېل وو. د هغې خلکو غږې کلیپونه شته دي، د خلکو هغه معاملې چې ثبت شوي دي تر څو چې بیا دا خلک د دوی سره غلطي ونه کړي، هغه ټول اسناد او شواهد موجود دي.
شاین صاحب مننه غواړم. یو بل پوښتنه مطرح کړم، ما ډیر لاند جواب راکړي ډیر ثانی. موږ تاسو د جمهوری ریاست انتخابات هم په مخ کې لرو، فکر کوي چې په اوسنیو ظرفیتونو د اداراتو خصوصا د انتخاباتي اداراتو په اوسنیو غړو سره کولای شو چې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره کړو؟
ابداً زه فکر نه کوم چې په دې ظرفیت سره موږ د ریاست جمهوری انتخابات ترسره کړو. او بله تدونه هم مهمه خبر دا ده چې موږ اولویت انتخابات نه دي، موږ اولویت سوله ده. موږ غوښتنه د افغانستان د حکومت نه ده چې د انتخاباتو د خبره نه دي یو ځل کښې شي. موږ ته د اول دغه د سولې چې کومه پروسه ده د کامیابۍ حد ته ورسوي. موږ نه انتخاباتو ته ځو او نه په دې ظرفیتو باندې انتخابات کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی د افریقا د لوی صحرا یو سلو دروش پیته تنه مهاجر چې په لیبیا کې توقف سیوی و او په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه په جنگ کې لراګیر هیواد څخه نایجر ته په الوتکه کې استول سیوی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر له دفتره څخه دا رپورت را لېږلې دی.
الوتکه پرون د جمعې په ورځ د نایجر په پایتخت نیامی کې کیناستله. په پایتخت رابلس کې دو هفته پخوا جنگ زور اخیسته و. د دغه جنگ د پیل کېدو نه راپه دیخوا دا لومړی ځل دی چې دا رنګ الوتنه له لیبیا نه بهر کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په الوتکه کې سپاره مهاجرین د جنگ څیرمه جفو ته په نږدې مرکزونو کې بندیان وو. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوس وایي د ده ادارې وکولی شلو په تیرو دو هفتو کې د څه باندې 300 نورو مهاجرو سره دوی خوشی کړل. دی وایي دغه مهاجر د اریتریا، مالی، نایجیریا، سوډان او سومالی په شان له هیوادونو نه د تعقیب او تاوتریخوالي له ویرې نه تښتېدلی دي. بلوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
As fighting moves closer to these detention centers, the worry is these refugees could be very, very close to a situation of life and death. That's why it's very important that we are able to secure the release of all those who are in these detention facilities and then try to make sure that they are moved.
په داس حال کې چې جنگ دغه مرکزونو ته ورنږدې کېږي اندېښنه د دغه مهاجرو ده چې کېدای شي د ژوند د امر حالات ډېر نږدې وي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی دوه هفتې پخوا د جنگ د پیل کېدو نه راپه دېخوا څه باندې 200 تنه وژل شوي دي کله چې د نړیوال جنرال په قومندې سره عسکرو د ترابلس د نیولو اقدام وکړ. په هغه مهاجرو کې چې د جمعې په ورځ په الوتکه کې نیجیر ته واستول شلو په لسګونو ښځې او ماشومان هم پکې وو. یو این ایچ سی آر وای په عاجله توګه له دولتونو نه غواړي چې دوی به دغه مهاجر او نور چې په تیرو الوتنو کې ورغلي دي د بیا میشته کېدو لپاره ومني. یو این ایچ سی آر د 2018 کال د نومبر د میاشتې راپه دېخوا وکولی شو چې له لیبیا نه نیجر ته تقریبا 2800 مهاجر انتقال کړي. تر اوسه پورې د دوی د نیمایي لپاره د بیا میشت کېدو ځایونه پیدا شوي دي. باقي په نیامی کې نه پاتې دي. داسې یو هیواد ته انتظار وباسي چې دوی ته ځای ورکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکونو کې د روسیې د مداخله په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د رپورت تر خبرېدو وروسته اوس د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي په برخه کې نوې پوښتنې پیدا شوي دي. دیموکراتان په دې اړه د ډیرو معلوماتو غوښتنه کوي.
له 22 میاشتو وروسته د امریکا خلکو او کانګرس د پنځشنبه په ورځ د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون راپور ترلاسه کړ. راپور د ډونالد ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش شواهد پیدا نه کړل، خو مولر او د هغه ټیم په دې اړه قضاوت ونه کړ چې جمهور رئیس د عدالت د مخنیوي هڅه کړې کنه. خو اوس دیموکراتان په راپور کې د خند د موضوع په ارتباط د نویو نښو د راڅرګندېدو په اړه کانګرس کې د ډیرو څیړنو غوښتنه کوي. جمهور رئیس ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوشاله معلومېده. زه نن خوشحاله یم. وویل شول چې هیڅ ډول سازش نشته او د عدالت مخه نه ده نیول شوې. هیڅکله نه وو او هیڅکله به نه وي. خو راپور د عدالت د مخنیوي په اړه یو شمیر پوښتنو ته بل ډول تصویر ورکوي. متعدد نښې ښکاره کوي چې جمهور رئیس په تحقیقاتو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د اسوسییټډ پریس څخه چارټ دی وی چې په یو مورید کې جمهور رئیس ټرمپ د سپینې ماڼۍ مشاور ډان مګین ته امر وکړ چې رابرټ مولر له دندې اخراج کړي.
Now McGahn rebuffed this effort, but it shows how the president at, and the report quotes him, saw the probe.
اوس مګین دا حسیرت کړی دی اما دا ښکاره کوي چې جمهور رئیس او رپورت څنګه د هغه نقل قول خسته هغه تحقیقات د جمهور رئیس په توګه د خپل دندې د ختمېدو امکان ګڼلې وو او ځینې وختونه واکم له تهدید سره مخ کاوه. راپور په 2014 کال کې د ترامپ د کمپاین د همکارانو او روسیې ترمنځ د متعددو اړیکو خبر ورکوي خو په پای کې ویل کیږي چې د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش په اړه شواهد نه وو. خو مولر په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې جمهور رئیس د عدالت په وړاندې د خند رامنځته کېدو هڅه کړې. په راپور کې نه دی ویل شوی چې ترامپ کوم جرم کړی خو په عین وخت کې مبارک کړی هم نه دی. بلاخره د امریکا لوی ترنوال ویلیام بار پریکړه وکړه چې د عدالت د مخنیوي په برخه کې شواهد د راتلونکو قانوني اقداماتو حکم نه کوي.
Apart from whether the acts were obstructive, this evidence
جلال دي چې آیا د جمهور رئیس اقدامات داسې و چې د عدالت مخنیوي وکنه، هغه تورونه د هغه برخلاف و چې ګواکې د تحقیقاتو مخنیوي او کوم ناوړه نیت درلود. د کانګرس د اساسو د مجلس د قضایي کمیټې د مشر جرال ندلر په ګډون دیموکراتان د راپور په موندنه چې احتمالا جمهور رئیس د عدالت د تطبیق مخه نه دی نیولې خوښ نه دی او د نورو تحقیقاتو ژمنه کړې ده. ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون واضح کړه چې هغه مبران نه دی او دا اوس د کانګرس مسؤلیت دی چې پر جمهور رئیس فشار راوړي څو د خپلو اقداماتو ځواب ووایي. کانګرس باید له هر ډول سانسور پرته بشپړ راپور او نور هغه مهم شواهد چې مولر موندلي ترلاسه کړي. خو یو شمېر شنونکي وایي چې د خند رامنځته کېدو په اړه پوښتنې کیدای شي د سپینې ماڼۍ لپاره یو دوامداره سرخوږی وي. له لوی څارنوال ویلیام بار څخه غوښتل شوی چې راتلونکي میاشت په کانګرس کې شهادت ورکړي او دیموکراتانو همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د ځانګړي تحقیقات کمیسیون له مشر رابرټ مولر څخه د جزئیاتو د اورېدو غوښتنه کړې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل په هدف ټول پښتنه کیږي. دا ټول پښتنه تر 2013 میلادي کال پورې د اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د پاتې کېدو او د پوځ د قدرت د زیاتېدو په هدف کیږي. د مصر پارلمان د سه شنبې په ورځ د قانون د تعدیل سره موافقه وکړه. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
مصر په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه یو درې ورځنی سروې پیل کوي چې له دې سره به د دې هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی وکولی شي چې تر 2013 کال پورې په واک کې پاتې شي او کنه. دغه سروې د شنبې په ورځ پیلېږي. دا پریکړه له هغه وروسته وشوه چې د مصر پارلمان د سه شنبې په ورځ د قانون د تعدیل پر سر موافقه وکړه چې له مخې یې د دې هیواد د پوځ رول پیاوړی کوي او د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2013 کال پورې غزیږي. اوس په مصر کې داسې اندېښنې شته چې ګواکې دغه تعدیل په مصر کې د ازادیو د لمنځه وړلو سبب شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې د لومړني منتخب ولسمشر محمد مرسی د پوځي کودتا په کولو سره واک په لاس کې ونیو، چې وروسته بیا السیسی د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه اوس د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي چې په 2022 کال کې پای ته رسیږي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات په داسې حال کې کیږي چې د پارلمان اکثریت د السیسی پلویان دي او دغه تعدیل په پراخه توګه د وکیلانو لخوا تصویب شو. له دې سره به د ولسمشرۍ موده د 4 کالو څخه تر 6 کالو پورې وغځیږي. د مصر د پارلمان غړی راشد شکری وایي،
موږ په سیاسي رهبری بشپړ باور لرو. د هغې لاسته راوړنو ته په کتو چې د ثبات، امنیت او خوندیتوب برخه کې ترلاسه کړي دي، موږ د اساسي قانون تعدیل تصویب کړ.
خود مصر د حکومت مخالف مشران وایي چې دغه تعدیل د السیسی دیکتاتوري ته قانوني بنا ورکوي او پرای ورکوونکو غږ کوي چې دغه تعدیل دې رد کړي. محمد حبیب د مصر د الکرامه د ګوند غړی وایي،
موږ پر مصریانو باندې غږ کوو چې له خپل اساسي قانون څخه د سرغړونې په تور د خپل اساسي قانون په وړاندې د سخت دریځۍ مخه ونیسي. موږ پر دوی غږ کوو چې د ډار او ویرې څخه نوروزی او د تعدیل ته نه وایي.
خو مصری رای ورکون کې په دې موضوع کې ویشل شوې دي. مصری وګړی سید عبدالفتاح احمد وای
زه باور لرم چې په اساسي قانون کې اوسنی تعدیل د لاسته راوړنو بشپړولو لپاره اړین او مهم دی، ځکه اساسي قانون قرآن کریم نه دی. اساسي قانون د هیواد وضعیت ته په کتو تعدیل کېدای شي.
یو شمیر نور مصریان بیا مخالف نظر لري. آل امیر وای
زه د اساسي قانون تعدیل په کلکه غندم، ځکه چې دوی نظامی او ځواکمن واک پیاوړی کوي. دا غیر معمولی دی او د مدني نړۍ سره په مغایرت کې دی. یا 15 کلونو لپاره واک په اختیار کې لري او د بلې دورې لپاره مخکې تر مخکې ټاکل شوی وي.
د مصر ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د السیسی د مشرتابه ستاینه وکړه. دغه پخوانی جنرال په سیمه کې نفوذ لري او اوس د افریقا د اتحادیې د رسمي مراسمو مشري پر غاړه لري. خو کارپوهان وایي یو رهبر ته دومره واک ورکول د ازادۍ لپاره خطرناک وي. حسن نفا د سیاسي علومو پروفیسور وایي
په اساسي قانون کې د دیکتاتورۍ قانوني کول به د سیاسي سیستم لپاره خطرناک وي. کله چې د بیان د ازادۍ ټولې دروازې وتړلې شي او یوازې یو سړی یو غږ وي د ټولو مسلو په اړه پریکړه وکړي، دا به نور افراطیت او مایوسیت ته لاره هواره کړي.
السیسی د هغه واکمن ولسمشرانو په لیکو کې شاملېږي چې غواړي خپل واک پراخ کړي، لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان. قالیارانان رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په لسکونو زره احتجاج کوونکي د پنج شنبې په ورځ د سودان د پایتخت خرطوم لارو کوڅو ته راوتلي و چې غوښتل یې حاکمه نظامي شورا دې ډېر ژر قدرت ملکي حکومت ته وسپاري. د امریکا ژغ خبریالي ایسا بیلا کوکولي په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
دغه احتجاج په داسې وخت کې پیل شو چې د هیواد نویو واکمنانو د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر دورونه د اداري فساد په تور بندیان کړي دي. د انجینرانو او حقوق پوهانو لپاره د سودان اتحادیې په ګډون ډېرې مسلکي اتحادیو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله چې د سودان د نظامي مرکز مخ ته د ناستې اعتصاب یې کړی و. ډاکټر شیراز هاشم وای
احنا شايفين انه اسقاط النظام اللي حصل ده بصوره شكليه، يعني لانه لسه رموز النظام ما اتمسكت، الدماء بتاعت الشهداء يعني كانها ضايعه، لانه ما حصل قصاص من الناس اللي قتلوهم، في
كميه
من
المعتقلين. ما موږ په نوم د رژیم سقوط ولې د زکه د پخوانی رژیم غړي لا تر وسه نه دي بندیان شوی. که داسې ونه شي زموږ د شهیدانو ونی به اباستو شوی وي، ځکه نو هغو کسان ته سزا نه ده ورکړل شوې چې دغه کسان شهیدان کړي وو. ګڼ شمېر کسان لا تر وسه بندیان دي او موږ ملکي حکومت غواړو. لا تر وسه ورباندې موافقه نه ده شوې. موږ کوشش کوو د ملي کانګرس حاکم ګوند له استماره حکومت آزاد کړو. د طب دروش کلن محصل اسماعیل محمد ټوله شپه د ناستې په اعتصاب کې تیره کړې وه چې دغه احتجاج ته دوام ورکړي. اسماعیل محمد خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
حزب الناصر فاسدين والدم الدفق والناس المغلوبه انها ما المفروض ما يموتوا ساي، لازم يكون في محاسبه قتل دماسه.
موږ ته په کار ده چې د هغو فاسدو خلکو سره حساب کتاب وکړو چې د خلکو وینې زبېښلې دي. دغه کسان چې وژل شوي دي د دوی وژل کېدل باید عبث وړاند نه شي. وژل د هېڅ دپاره نه دي. د سودان پوځ د څلورو میاشتو د لارو کوڅو احتجاجونو نه وروسته چې د البشیر په خلاف شوي وو تېره هفته یې له قدرت نه ایسته کړو چې جنجال، کورني جنګ او اداري فساد کمزوری کړی وو او دیش کاله حکومت کړي وو. د دارفور په لویدیځه سیمه کې د قاتلونو لپاره د بین المللي جنایي محکمې کمیټه د عام قتل او د بشریت په خلاف جنایت لپاره د البشیر غوښتنه هم کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.